پمدی ورځ کې حتی پمدی نږدې ورځ کې آتا غا د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافیدل یعنی لاسی کار د افغانانو زیاتی هغه د سر د شمال کې زیات استفاده کیږي لکه مونږ چې ورته وایي ترکستاني خولۍ سری هغه متاسفانه په افغانستان کې بزورانو بندې شوي دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دوی یو لاسته راوړنه دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لرې کړي دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي درس وایي لکه څه روښانه دي حتی سوشل میډیا کې چې دی دوی له فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دوی ته سخت ضربه ورکوي او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې دی نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی متاسفانه چې دا هم ډېره یو غټه ضربه ده ځوانانو ته خلکو ته او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی دوه کاله مخکې یو تعداد کسان وو چې د دوی ملاتړ کوو ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ نه 90% خلک د دوی نه بېرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بلې د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي چې مثلا په خپل ځبه کالي نسي اغوستلی په خپل ځبه موټر کې موسیقي نسي اورېدلی په خپل ځبه چکر ته نسي تللی او تازه خبره دار چې خولۍ یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده خولۍ یو چا خوښیږي چې رقم خولۍ په سر کا اوس په دې بندیز لګولی ځوان څومره مایوسه کیږي.
متاسفانه مایوسیت خو بیخي اخر اندازې ته رسیدلی ټول یو قسم رواني مرض نیولې دي په افغانستان کې نه تنها په دې په زندگی باندې په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدلی په افغانستان کې او دوی سخت ځورېږي لکه مخکې به چې اشاره وکړه په رواني مرضونو اخته شوي دي او داسې ډېری او داسې اعصاب د لاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دوی څنګه کېږي. یو خوا بېکاري بل خوا ته د دوی روزګار نه وي تعلیم ورباندې بند دي نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
کراسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېره بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي موږ او تاسو د ځوانانو خپرونه ده کوم حق لري مګر موږ چې د افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي نو لازم یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې 80% ځوانان تشکیلوي. ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي او متاسفانه دغه هیڅ نو حقونه هغه چې دغه د اولین حق د دې تحصیل دی متاسفانه دی ته زمینه نه ده مساعده شوې ده. د زمینه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لري دي نوي ځوانان چې کله جامعې ته راځي هغه ته باید زمینه مساعده پانتونونه ورته جوړ شي تحصیلاتو ته برابر شي په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دي ورکول شوي. حتی د ځوانانو خبره نه اورل کېږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي هغه ترټل کېږي هغه بیا وکیږي د هغې دغه مجلس نه وتل کېږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري او دوی هیڅ نوه حقوق ته هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي چې لکه مخکې مونږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي یا دوی خپل په زړه باندې جامې نشي اغوستلی خپله ګیره نشي جوړولی نو دا به که سره هم حق حقوق دوی ته ورکول شي هغه ابتدایي چې د دوی حق تعلیم او کار دغې د دنده ورکول شي. متاسفانه
که خپله په همده خولۍ باندې خبره وکړو تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان خولۍ ته نه پرېښودل کېږي البته دا سرې خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګېږي تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه دغه سره خولۍ زما په نظر داسې چې د دوی یو سمبول ګرځېدلی دی. هغې هم د دغې مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي یو ورځ به راجب شي. تاسو ګورئ چې اخوا ته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یوه نه علت همدا ده چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځان ته چې حکومت وایي دی ډار لري او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي یا په ناوې دی داسې فکر کوي چې دا مسلې د بیرق حیثیت اوس پیدا کړی دی. دې خولۍ دا د افغانانو په سر یعنی داسې کوم افغان که د په هر ولایت کې د افغانستان دا سره خولۍ په سر دی داسې فکر کوي چې دا د منظور د ډلې دی او د هغې پلوي کوي. ولی نه دا ولی تنه په پلار او بر کې استفاده شوی کده اصلا په ترکستان کې چې هغه شمال د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې پیادیږي په جوزجان فاریاب سرپول مزار کې دا وخت هم استفاده کېدله اوس اصلا دا ګیلمي خولې دي مونږ چې ورته وایو سابق ګیلمونه د دې نه جوړېدل د دې نه فرشونه جوړېدل حتی د سرخان د دغه رنګ نه استفاده کېږي نو دا خو نشي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې مونږ او تاسې بدل کړو
بله دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه د خولېګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړی د ته دا بندیز لګي خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسو تاسو ته معلومه ده چې دې اندازې فکر کوي یعنی سیاسي اړخ فکر کوي دې متاسفانه د زموږ فرهنګي خولې نه تنها خولې اندازې موږ سند شمال کې همدغه رنګ په همدغه ټیکه باندې او په همدغه باغ باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفګي ورکوي او دا که هر ورځ یو زمونږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه یو تولید یا کوم هیواد استفاده کی یا کوم ډله استفاده کی یا کوم اړخ استفاده کی نو دوی په بندیز ولګي دا په دې معنا ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي متاسفانه
بله تاسو خپل خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نسی کوي دا ډول خبرونه خبرې کی یا دا ډول خبرونه ولري چې اوس په ځوانانو باندې سری خولې منسوي اته دوی خپل غږ نسی پورته کولای بل اخره د افغانستان راتلونکي تاسو ته ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په طبقه باندې ظلم کیږي هغه خپل غږ نسی پورته کولای بیا په تیر ځوانان
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی همدغه سی ځوانان چې پر رسنیو کې کار کوي هیڅ یو خبر یو عادي خبر چې دا خولې کده هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي ټول په ډار کې زندگی کې اخر خبره دا ده چې کله خلک په تنګ شي وي په جنگ شي متاسفانه او مونږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم ډېر خسته شوي دي جنگ نه غوړي هم دا چې مونږ په ډېر مشکلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېد ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غوړي دي تحصیل غوړي دي ته باید زمينه مسایل شي دي باید کار وکړي تا کار سږي دي باید د سیاست نه لري او ساتل شي متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکي خې نه وینم کدا سې کړنې نور هم دوام وکړي نو امغه ما مخکې مطلب وایي چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بل اخره به خلک مقابل کې راځي
طالبان رو روخ په لې دورې ته بیرته ورګرځي په خځو باندې قویدات په ځوانانو قویدات په اړه مسله کې مداخله کول دوی د تاسو کدی یو ځوان په صفات د تاسو نظر له ځان سره ولرو هدف څه ده آیا په دې ډول غواړي دوی په رسميات او پیژنې نړیوال دوی دا کار کوي دوی په عامه خبره وایي خپل زور خي یعنی څه وایي چې کوي
تاسو خپل ډیر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دوی د نړیوال نغواړي چې دوی په رسمیت وپیژني دوی په خپل ملک او خپل مملکت کې په خپل خلکو باندې خپل اتباع چې دلته دي په دوی باندې ظلم کوي نو دا څه نه کیږي چې مثلا زما یو گاونډی زما هغه جایدات یا ځمکه قبضه کړی وسی او تر شي بیا په خپل وړو باندې په کور کې ظلم کوي هغه ته زور کوي د دې چې غو باسي د کور نه هغه ته ظلم کوي دا داسې معنا ورکوي اوس کله نړیوال ولته پر اسمت نه پیژنې تو خو خپل خور و مور متنګه ونه دا تاسو ګټه راځه خپل غږ وباسي او سوشل میډیا ته لاړ شي همداسې نور جهانی رسنوي کې نشر شي دنیا ته تداوخه چې وروره ته زما دا خبره نه منې زه دا کار کوم خو ته په چا باندې دا ظلم کوي ته په خپل ملت باندې ته خلک د ځان لری کوي خدا خو زما په نظر باندې ستا په ګټه ده نه د ملت په ګټه ده او نه تاسو سو خوشاله کیږي متاسفانه دوی که مثلا غواړي چې مثلا دوی پر اسمت وپیژندل شي دوی د خپل سیاسي فشار نه دی د خپل غاړې کې چې دی سر درد چې کوم کنټرا کې دی سر درد دا غي د لارې د فشار راوړي په خلکو کې دا فشار راوړي زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پیژندل نه دی لري پاتې کیږي
دا کارونه چې دوی کوي لکه اول ځل چې دوی لاړل امر سي په ځای باندې نور راغلل دوی لدینه ویر نه لري چې مونږ بیا نس کولیګو په خپل دوه کارونه باندې
دوی کوم کسانو سره یاد سي وګهږي یا د مسره مخامخ شي شغاول زل چې دی راغلي ورته کچو چې تاسو تعلیم ولې بند کړی دی خپل درته وایي په ساته د ولسوال په ساته قومندان په ساته اته د والی تاسو ته وایي چې موږ هم نه پوهیږو چې ولې سکو ښوونځي بند دي نو دا معلومه خبره چې د دې شاته کوم راز دی او د دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي نور څوک دی خپل خپل هم نه پیږي تر والی سطح پورې چې مونږ معلومات لرو چې د دې نه پوښتنه وکړي دوی خپل وایي چې مونږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی. نو بیا مونږ چې کله ترې پوښتنه کوو چې دا خی چا بند کړی دی او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه، یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې، او دوی خپل هم چاته د والی په سطح باندې نه پوهېږي چې ولې تعلیم بند دی. او دا کته کسان چې دي دوی سره په دې حکومت کې کار کوي دوی یو هم خوشحاله نه دي، دوی هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی. نو زما په اند دا داسې یو مونږ ته داسې یو استخباراتي لوبه ښکاري متاسفانه.
د تاسو به په یاد دي وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیابه سي او افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي، یو شمېر سیاسي څېرو او ځینو رسنیو داسې یو تبلیغ کاوه چې طالبان پخواني طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي، د نجونو لپاره به ښوونځي وي، د ښځو لپاره به کار وي، په ځوانانو به فشار نه راوړي، هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي، خو یوازې طالب به راځي. ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه؟ تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرئ، غږېږئ، په خپل کار پښېمانه نه دي چې ولې دوی ته تبلیغ وکړه؟
ټول پښېمانه دي. چا چې دوی ته لابیګري کوله اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي. اول کې دوی هر څه ومنل، تاسو خپله په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی وویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیث کې ورکول شوی دی، برالای ویلې، یعنی جهانی رسنۍ هلته ټول حضور درلود. کوم شرطونه چې دوی په غتړون کې په دې خل شي دوی په غي کې دا ټول دوی خپل ومنل، دانه دانه ومنل، او بل اخر دا دوی وایي چې دا خو د جنگ یو تاکتیک و، دا د اسلام د جهاد یو تاکتیک دی چې موږ سر ته ورسو. یعنی داسې بعضې کسانو نه موږ اورېدل چې دا خبره کړې، کچالو کفري وار رقم موږ افغانستان لاسته راوړو، بل اخر موږ خپل د شرعي قانون تطبیق کوو.
یعنی خپل دروغ او تم شرعي
ورکې چې دا روا ده. دوی مثلا دغه خبره همداسې معنا ورکوي، نو چې دوی وایي چې موږ که په هر رقم بالاخره جنگ کې همدا تاکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسېږي.
په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالات سمېږي، له رواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي، ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي، چې تازه د خولۍ بندیز د تکړه خولۍ به نفسر کړي، ځوانانو ته به څه ولرو؟
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه مکتبونه پانتونونه هر شی بند دي، که ښځې که نری دی دی د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسی پیدا کړي، یعنی خپل تعلیم ته سر ته ورسوي، که په هر لحاظ که ته هر رقم سختي دی ته وي، او افغانستان به انشاءالله ښه راتلونکی لري، بیرته به انشاءالله روښانه ژوند دي ټولو. بس دا تګ و راتګ شته په دې کې، یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس اوسي راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي، تاسو به بیرته پکې عملته اشتراک کوئ، او تاسو به پکې سهمیه لري، تاسو به پکې د تحصیل حق لري، تاسو به پکې د کار حق لري، یعنی تاسو مه مایوسه کیږئ. زما ځوانانو ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ، خدای به انشاءالله مهربانه شي او روښانی به راشي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نو هم جناب.
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو پاکله وایي.
دغه کلنه چې ده دا اولم نه ده او اخرم نه ده، داسې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانې خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي. لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولۍ بنه په سر کوي، دوی له سرونه ایستکیږي، په دې اکل راته خبرې وکړي. تاسو خپل دغه مسله څومره درته درکوونکی و؟
بالکل. ګوره، انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی، انسان حرمت، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا ډله ټپلۍ یا نور، باید هغه انساني کرامت او د انسان کوم څه چې خوښیږي یا څه اغوندي هغه ته باید دوی په درنښت وګوري. دغه کومه خولې چې اوس منظور پښتون ته منسوب شوی په خوا د مونږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو ازبکو سند شمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسیږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده او دا پخوانی عنعنوي منظور پښتون ته منصوبه کومه چې ده دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري، نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده، او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي دا هم تاریخ ګواه به اوسېږي، او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زه بولم.
هغه ځوانان چې منع کېږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کېږي، هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که مونږ متوجه شو افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی، او په زندان کې د زندان بانان او هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ او تاسې پلچرخي یا کوم بل لوی زندان مثال ورکو، افغانستان هم هماسې دی که دوی هر څومره فشار پرې راولي، خو زه د افغان ځوانان نه د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هېڅ سره نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه وسیږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسی، نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم، او دوی باید هوښیار وسیږي، او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی نور به هم واټن ډېر سي، او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډل سر خپله وخوري، ځکه وایي به تنګ وایت به جنګ وایت، یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي، او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه بیا به دوی تم بیرته یو درون ځواب ورکړي، ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه لکه زندان کې چې اوسېږي.
بله، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي، تاسو به څه ورته ویل ولري؟
حاکم نظام ته زما دا وینا ده که تاسې غواړئ حکومت وکړئ، تاسې باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لرئ، داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسېږي. تاسې اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په جای چې اسلام ته خدمت کوئ تاسې خلک له اسلام متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله یي، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک برید وکړي ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي، یا خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پې سور اور ګرځي، نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي، او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي، او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسېږي، او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي، او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د مونږ پلرونو او د مونږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړې او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جینیټیک یا د وراثت علم، جینیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استولو یا لېږدولو او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هېڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوچنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی، یا هم د ورشتان رنګ دی، یا هم کد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابین توپیر او تغییر معلوم کړو، یا ورتوالی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنی چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهېږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابین فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابین فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابین فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندلو د هغه تر مخه نور ډېر پوهان راغله چې غوښتل یې دغه د جینیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نه سول باندې. نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لېږد باندې حاکم سو، هغه ګریګور مندل وو. دی راولاړ سو په 1868 میلادي کال کې. دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې وو، د هغه په بخچه کې کړی وو. دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل وو چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دی چې کله ژوندی وو، چا د ده پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلله. مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته، نور پوهان راغله، د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راغله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل وو چې د جینیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کېږي. ارث که چېرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنی وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کېږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی، هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادېږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی، چې دوی سره ځای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته عجل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده، چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو، د دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسل لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کېږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسو په چپه لاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دوی فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دوی کروموزومونه، د دوی هستې، د دوی آر ان اې، ډي ان اې، دا ټوله جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه، دوې دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپله اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادېږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادېږي، او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماټیټ په نامه سره یادېږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړېږي یا 46 عدد دی. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دوی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماکیت په نامه سره یادیږي او بله برخه هم د کروماکیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په ځیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان ای جوړښت دی، ډي ان ای ډیر سره پیچل شوی ده، وروسته یې دغه کروموزوم را مبنسته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي او بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسي حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمي کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسي کروموزومونه لري چې هغه په ښځو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارینه کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلت کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري؟ هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوو یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورې خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوو یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې عبارت داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجوداتو څخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو وپېژندئ چې د دوو یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوي او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو چې کوي دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکه وي. خو که چیرې دغه عملیه کمه رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ضیایي ترکیب عملیه بله کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ضیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنی کلوروفیل مچ کیږي فعاله کیږي. د سروڅو په فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافی ده. کلوروفیل چې شي د لمر کوچنی ذره ده. وای که چیرې د سروڅو په فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري، د همدې تحریک لپاره کافی ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي، هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوي یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوي وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې و هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړېږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کېږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهم عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کېږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ یعنې هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي چې نبات د زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخ او غرنۍ سیمو ځینې نباتات چې دي هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سو. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندي موجوداتو د ژوند کولو لپاره بے حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټول ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندي موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیاتې ترکی پوسته چاپیریال هوا صافوي. د زیاتې ترکی پوسته چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیاتې ترکی په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځته راځي چې دا د زیاتې ترکی په دوران کې منځته راځي. که چیرې زیاتې ترکی شتون ونه لري، دا دوران منځته نه راځي. دغه څه منځته نه راځي، نباتات څه کولی شي دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نسي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نسي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د زیاتې ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدېږي هغه زیاتېږي او په پای کې تودوخه درجه لوړېږي. ځمکه ګرمېږي چې دې عمل چې دې عمل ته د شین کوړیزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتېږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته مندول راوپیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده، هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ، یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنې د دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه، او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي. دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1834 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل پخپله هغه په ریاضي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډېر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدې د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډېر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او هم د هغه خپله مطالعه په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړه او د هغه له مخې یې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي او یا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د ورثه د لپاره اساس بلل کیږي. د مدل مطالعه داسې و چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کوي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې تر څنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یې همدغه دلیل مندل د خپل تجربې لپاره د موشنګ بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې تر څنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې تر څنګ دیم اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و. یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپله تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلود تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه یې څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورم مثال یې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا چې د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلور فرضیو باندې لاندې کړلې. یعنی د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وې هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه. یا هم څلور فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. درېم فرضیه دا وایي کله چې دوه علیلونه د القاد عملیې په واسطه سره یوځای کېږي، کله چې د القام د صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي، په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفت ښکاره کړي، یو شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل علیل کېدای شي چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. مندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب پر نامه یاد کړه او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کاوه هغه د مغلوب پر نامه یاد کړه. اخیری فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یو صفت پورې اړه لري، دغه علیلونه د ګمیټونو د مسترتک په وخت کې د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته. چې د مندل لومړی قانون څه شو؟ دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونټ کریکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و، یا د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي چې دې ته پرنسپل اف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت لمخ سره توپیر ولري دی په خپل کې سره تزویج سي د هغه اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغه دوه صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. نو مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درانو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.